د بغاړو تر څنګ د ځینو نویو څیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، اظهار الحق نوید او یو شمېر نورو نومونه هم شامل دي. ټاکل سوې افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي جولای میاشتې له 15 تر 18 پورې به د ورځنیو لوبو دغه لړۍ ترسره کړي.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری،
سلامونه او پیرزوینه. کله چې د مور کلمه اورو زمنګ زړه ته هغه وای ناراضی چې وای ما په خپل سترګو ټوله دنیا ولیدله اما جنت می ونه لیده، خو هو مور می لیدلې. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول، ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول، ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي.
خبره نه ده نه ګوري په موټر کې ټول ناس کسان وار خطا دي. داده نمی درته ول ودی لید زړه دی یخ شو
وایم چپ شو کنچ کوله پات پات تا سم روانو نظر دې کوم
وله کا شاب جو تو ستا د لاس
ما ګناګر سکری دی او استاد پیروزا
چپ شو ډیره خبره بنه کوي ته موټر پچا ته هم بارونه وتاړ په چوکې کې دې هم یو یو دوه کسانه اضافه کینه ولې دي
ته صبر موټر به یو زلو ګور چې واځه ټایر پنچر شو کو کمانه ماتې کړی
زره وګوره کنچ کوله تاسو ټول د موټر راکړه
خود با کوجیو دا هوا مرګه دې ترې جوړ کړو اوس دې وزاره ور ما دې کړې
اونچو گیا ډېر خبره مکوا داس پیره بنگړي اوس پیره ګډیانی زر کو زوا
داس پیره نه دی سپیرا ستا موټر وانی وا چې موټر دې درون بار کړو او احتیاط دې ور سره نه کو
وګون چګلا استاد خضر ته وای شور دې نخلوله د استاد فیروز فکر دې خراب کړ
اې ماته مصیبتا ته د کوم باغ باغ رنګ حق خبره نه کې او بی ځای د استاد پلوي کې
الکا شاغا سه مات کړی دی
استادا کمانه ماتی کړی دی او ټایرم بچ کړی دی
خیر دی دا شکر به وباسو چې موټر چپانه شو بیا به نه زما بنگړی رو پاتې وو او نه دا سوار لې استادا دا پیخه په یاد لاره بیا به ته دی مکوا
ملالای لوري
ا سدی ول موري
ته یو ځل دلته راشه په کار می
دادا مورې دادې درغلم
مور دې صدقه شه ته څنګه خجلې زمګاره خبره منه
مورې زرغلم راته وسو کم
د منځلې پیاله په سمه او پاک ځای کې کېده
خاده په سترګو
سترګې دې جاب ملالې لورې لکه چې پلار دې مراغای
ته وس نه وای زیره زپې کوم
خاده زیره ته پیوکا خوشینی به سره ګړای
څه خبره نه چې مور او لور داسې سره خاندي
خوشحاله یو
د څه شي ته دومره خوشحاله یې ما په دې خوشحاله کې در شریک کی
سمه ده ملالی به درته وایي
پلار زیره می در باندې
وایم زیره دې په ګل بدل د څه شي زیره
شیرینی به منی اسې نه درته وایم
شیرینی به ولې نه منم خو ته زیره را باندې وکړه چې زما درته سودا کړه
پلار یا به د مسی او یا به د مسی خوان چې له خیره
شکر الحمدلله ملالی تا خود پریختیا لوی زیره را بانده وکه که داسی وشی نو تو با ملالی همشه لخیره
پلاره کنجلی و کالک خکلی نوم با پیگدو
خود با خکلی نوم پیگدو خکلی نوم خود هر معشوم حق ده کنه ریختیا صدیقی داکتری تا ورغلی وی
او داکتر ویل چه شبنم امیدواره ده دیر پام با پیکه باید دا دی چه دیر آرام وکی ځان ډیر ستړی نه کی او ښه خواړه هم خوري
دې ته اندېښنه مه کوئ دا به هر څه کوله خیره چې هم شبنم صحتمنده وي او همې ماشوم تندرسته وي
ډاکټرې یوه بله خبره هم وکړه
څه یې ویل
ویلې چې که شبنم ته څه تکلیف پیدا کېده نو بیا به له ډاکټرې سره مشوره کوئ
هو نو ډاکټرې ته به خامخا ورولو چې کوم خطر ورته پیښ نه شي
پلاره زما شیرینی به څنګه شي
ملالی لورې شیرینی خو نغده چغده رانه واخله خو ته دا راته ووایه چې په شیرینی کې څه غواړې
وړوکې خزانه
پوه نه شوم وړوکې خزانه یې څه وي
هغه وړوکې منګوټۍ نه وي چې ماشوم پکې پیسې جمع کوي هغه درته یادوي
ښه پوه شوم نو ملالی ته په خزانه څه کوې
پیسې پکې جمع کوم
د څه شي لپاره پیسې پکې جمع کوې څه شی پرې اخلي
خو یو څه به پرې اخلم
خو موږ ته ووایه چې بیا د خزانې په پیسو څه کوې
ګډۍ او د لوبو شیان پرې اخلم
نو ستا خو ډېرې نانځکې او ګډیانې دي په نورو څه کوې
ځان ته یې نه اخلم نوی ماشوم ته یې اخلم
نام خدای دې ملالی ډېره هوښیاره یې سنگین خواس نه درته وایي چې ته د ماشومانو ملکه یې
شریفی تروری نن ډیر خوشاله یم چې تا او خاله نسرین هم چینې ته راغلی یی ګوره دا مرغۍ هم درته خوشاله دي
پلوشي زه او نسرین به دومره بختورې نه یو چې مرغۍ دې هم راته خوشاله شي
چې درته خوشاله نه وای بیا یې داسې سندرې نه درته ویلې
پلوشي ته خپله ډېره ښه او بختوره ښځه یې همیشه خوږې خوږې خبرې کوي د کلي ټولو ښځو باندې ګرانه یې
نسرینې پلوشه خو د چا خبره د کلي مالګه ده دعا ورته کوو چې خدای دې د ښکلي ماشوم مور کړي
آمین آمین دعا به ولې ورته نه کوو شریفې چې دا ډول به ولې وهل کېږي په کلي کې خو به د چا واده نه وي
نه پوهېږم په خدای چې څه خبره به وي پلوشې ته به هم نه یې خبره
زه لږه سرسري خبره یم خو هغه ده بیبي مدینه ترو راغله هغه به ښه خبره وي
او مدینه به خامخا خبره وي ته صبر شه ته نه پوښتنه وکړو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
وعلیکم السلام ستړی مشی
تاسو درې وړم ستړی مشی
خیر اوسې ترورې
جنتی شي مدینې الله دې له غمه وساته
الهی امین الله دې تاسو په خپل حفاظت کې وساتي
مدینې ته خو به خبره یې کنه چې دا ډول ولې وهل کېږي په کلي کې څه خادي مادي ده که څنګه
بس خادي وبوله بس داسې وبوله چې د ټول کلي خادي ده
مدینې دا څه وایې ستا به خبره مې سر خلاص نه شو
سر دې پې خلاص که شریفې داسې ده چې کلیوالو اشر کړی دی د کلي شاوخوا سرکونه تېروي دا نو د ټول کلي خادي نه شوه
څنګه ښه خبره ده
بس بس اوس مې پوره سر پې خلاص شو رښتیا چې د سرک ګټه ټول کلي ته رسېږي
شریفې ترورې چې زموږ د کلي سړی دومره همت کوي سرکونه جوړوي راځئ چې یو د خیر کار موږ او تاسې وکړو
پلوشې ته څه وایې چې موږ ښځې به څه وکړی شو
خو د سړک جوړول د خیر کار دی موږ او تاسې به هم خپله برخه پکې واخلو
یا روان پلوشې تا ګل خبره وکړه هر هغه کار چې خلکو ته یې خیر او ګټه رسېږي صدقې جاریه ده خو ودې نه ویل چې موږ به څنګه برخه پکې واخلو
ترورې تاسې به وکړو چې د کلي ښځې او نجونې به په یوه اتفاق راټولې شو په ګډه به ډوډۍ ورته پخو چې کلیوال له حشره راګرځي دوی ټول به یو ځای ډوډۍ وخوري.
ډېره خبره ده، خو ډېر ښه نیک کار دی
پلوشي. دې خبره خو د الله ډېر اجر درکړي. که داسې وکړو تا خو ډېر د خیر کار به مو کړی وي او لوی ثواب به مو ګټلی وي.
ښځې هم حق لري چې د خپل کلي کور په پرمختګ کې له خپلو ورونو او پلارونو سره اوږه په اوږه کار وکړي. دې کې دوې ګټې دي، هم خرما او هم ثواب. موږ او تاسو به د کلي کور ټولې ښځې او نجونې را خبرې کړو چې د اشر په ورځ ځانونه آماده کړي او له زړه نه کار وکړي.
خیالی لالا دغه میدان نگر ته کړو.
اوهو نام خدای دیوی شمسا، دا ځای خو ډیر پاک دی، د ماشومانو د لوب لپاره مناسب دی.
هو ملالۍ او ګلالۍ هم دلته لوبې کوي.
ښه ګوره شمسا، که تام په دې پاک ځای کې لوبې کولی او په خاورو دوړو کې نه لوبېدای نه به مریض کېدې. ورورکه تیر په هیر راځه چې توپ ولوبو.
سمه ده لالا.
داسې به وکړو چې توپ به یو بل ته غورځوو. له چا نه چې توپ پر ځمکه ولوېده هغه بل به یوه نمره ګټلې وي.
بیخي مې خوښه ده، راځه.
ښه نو بسم الله که توپ را وغورځوه.
واخله.
زه معلوم بشي چې څوک یې ګټي.
دا ځلې شوټ در باندې کوم.
او ما ته د توپ ناڅاپي را وغورځوو ځکه رانه ولوېده.
خیالی لاله باندې مه کوه، یو نمره مې وګټله.
صبر، له خیالی ګوله چا لوبه نه ده ګټلې. اوس یې ګوره توپ درغی.
دا د بیت تا ته درغی.
یار شمسا ډیر تکړه شوی، دا خو بیا رانه ولوېده.
خیالی کاکا شمس تا دلته راوستی دی.
ملالۍ شمس اوس هوښیار شوی دی، په خپله یې ویل چې وروسته له دې په خاورو دوړو کې نه لوبېږي.
شمسا رښتیا ته په خپله د لوبو لپاره دلته راغلی یې؟ هو ګلالۍ، ما ته ډاکټر ډېرې ښې خبرې وکړې. ډاکټر څه درته ویل؟ ویل یې چې خاوره او دوړو او ناپاکې اوبو مریض کړی. نو تا ناپاکې اوبه هم کله څښلې؟ هو کله چې مو د ډنډ غاړې کې لوبې کولې هماغه چټله اوبه مو څښلې.
که شمس له تاسو سره دلته په دې پاک میدان کې لوبېدی بیا به ناروغه شوی نه و.
موږ به شمس او نورو ماشومانو ته تل ویل چې دلته ولوبېږئ.
ښه نو دوی نه در سره منله؟
هو لا به یې راپورې خندل چې تاسو خو ډاکټرانې نه یئ.
ښه نو تاسو ته چا ویلي وو چې په ناپاکه ځایونو او خوارو دوړو کې لوبې ښې نه وي او ماشومان ناروغه کېږي؟
ما ته مې سنګي لاله ویلي وو، بیا ما او ګلالۍ شمس ته مو وویل. خیالی لالا ما ته ملالۍ ویلي وو خو ما ونه منله. اوس چې وپوهېدې په خاورو او دوړو کې مه لوبېږه، سمه ده؟ سمه ده، بیا به چیرې هم په خاورو او دوړو کې ونه لوبېږم.
ملالۍ تاسو درې وړه دا خبرې نورو ماشومانو ته مو کوي چې هغوی هم په پاکو ځایونو کې لوبې وکړي. که په خاورو او دوړو کې لوبې کوي مریضان به شي.
ښه ده خیالي کاکا، موږ به ټولو ماشومانو ته دا خبره وکړو. ملالۍ تاسو لوبې نه کوئ؟ ولې نه، زه او ګلالۍ د میدان په بار سر کې لوبې کوو. د څه شي لوبه کوئ؟ نانځکې ودو او پټال کې زنګو. خیالی کاکا موږ هلته ځو، د خدای په امان.
وایم په مخه مو خشه. خو ګورئ چې د شمس ناروغۍ خبره نورو ماشومانو ته ورسوئ، ورته ووایئ چې دوی دې په خاورو دوړو کې نه لوبېږي که نه مریضان به شي.
سمه ده.
سودا واخلی سودا تو خواخا پر ادا پایا دا ارزانا ارزانا بتاوانا دمی گو پو والیو دو چرگ پو آگویو پو ما دو گدو لوخو پو ناغ دو پایسو گویو پو ناغ دو پایسو گویو اللہ راشی سودا واخلی.
غنچا گل ماما سمری خیز اندری دیز دادی.
ملالی تازی سودا واخلی زبادیر سندری در تووای ما
زبان در نزده کم.
او زده کم ملالی بیا بای مجمانو توای سودا واخلی سودا پخواخ پرازا.
غنچه گل ماما دادی سمره کلی بندری را وڑی دی.
او عرصن کلی را وڑی دی گمنزی دو مجمانو بگیانی مره غالکه رانجه نورم بیر شان می را وڑی دی.
غنچه گل ماما
ها وایا ماشومانو لکه خواه شای چه خلق سودا واخلی.
خمالالی تاسو ویل
ما بچ ددولی چې بنګری به زکور ته یوسم
کور دې د سل پاره وړي
ک په کور کې خوخ شول پیسې به درته راوړم
خمالالی خو که خوخ نه شول ګوره بنګری بیرته راوړه
هو خود به بیرته راوړم
او مولوی صاحب عبدالواسم راغه مولوی صاحب معلم صاحب دانشا تاسو راشي عجیب سفتا میرا ہولی دا
خدا درغلو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
و علیکم السلام مولوی صاحب دوال استری بشی
پا برکات بوسی غنچا گولا
خا غنچا گولا داوائی چی داسی دکار شیان دیم را وولی دی چی زمان دو مولوی صاحب پدر دو خری آکنا
وامی ای یاو دو مرغی پی پکنشتا نون می عرص را وولی دی قلمون می را وولی مسواق را سرشتا اکد مولوی صاحب نظر کم زور ای بی اصیل رانجم لرما
داسی اوائی چی سلامت بازار دی را وولی دی خا خا زبا دا یو سو دانی قلمون در نو اخلم مالی سیب تاست دست شای اخلم
کور دی ودال معلم سی تو دیگه زبا دا یو دانی مسواق در نو اخلم گونجا
مولوی صاحب د پیسو بټوی میم راوړی دي چې پیسې پکې دې دور کې دوه غم به نیوی ګورا او لوټونه به هم نه ځاړ کیږي
او غونچا ګولا دومره پیسې نه لرم چې بټو ته حاجت وي
دای یو دای دوا دای درې ماشومانو لکه اخوا شي مولوی صاحب او معلم صاحب تلار خوشی کوي
خیر وسی
خدای په امان
په مخ هم خاله لامه مالش سودا واخلی سودا په خواخه پر رضا
ماما دا دی پیسې می راوړې
شاباس ملاله ته څومره خیاره ماشومای ارزل چې سودا واخلی کای په کور کې خواخه شو پیسې راوړې کای خواخه نشو سودا بیرته امانت را رسوي
شریفی هغه بل دی وګوره چې ورور پسې بل دی او که نه
سمه ده مدینې خو لږ صبر چې دا لوښي ومینځم
لوښي به دا نورې جنکۍ ومینځي نامې خدای دې وي ته د کتغ او ښوروا په پخولو کې ښه د چا خبره استازه یې
ښه ده چې مدینې خورې خو دومره صفت مې مه کوه چې بیا به ځان رانه ورک شي ګورې
بېغمه اوسه چې ځان درنه ورک شي موږ به دې پیدا کړو که څنګه پلوه شي
وایم د سترګو په رب کې به را پیدا کړو
شریفې تاسو خو ګورئ چې دا وریجې سابه پیاز او رومیان خو به کم نه وي
نه نه پرېمانه دي نسرینې ته اندېښنه مه کوه د کلي ښځو او نجونو دومره شیان را وړي دي چې دا شروالو خو څه چې د ټول کلي به بس شي
شکر دی ډېر ښه دی خدای دې ښځې او نجونې ابادې او ښادې لري چې د سړیو تر څنګ دوی هم د کلي ولس د خیر کار ته په اخلاص راوتلي
دي الهي امین الله جل جلاله دې په کورنیو او اولادونو کې برکت واچوي
آمین
پلوشي ته راشه دا د دې خوړې وګوره چې ډېر خو به مې پکې نه یې اچولي ډاکتران وایي چې غوړ خوراکونه بني ادم ته ډېر ضرر لري
سمه ده مدینې ترور وبه یې ګورم
غوړې خو یې ډېر نه دي خو زه وایم چې پیاز به پکې ډېر نه سوځو که څنګه ښه دې وویل فرزانې ویل چې په غوړیو کې ډېر سوځېدلي پیاز معدې ته زیان لري
ای وبه دې مدینې ته زما خبره واوره
وایا نسرین څه دی ویل
ما سره خو اندېښنه پیدا شوه تاسو د اشروال د زموږ د ډوډۍ نه خبر کړی دی او که نه
څه ووایم ته صبر چې له شریفې دوی نه پوښتنه وکړو شریفې وای شریفې ته لږه دلته راشه چې په خبره سره پوه شو
ښه ده درغلم ښه څه به ویل
نسرین وایي چې کلیوال مو له دې خبر کړي چې نن د دوی لپاره د کلي ښځې او نجونې ډوډۍ تیاروي
کلیوال خو مو له دې خبر کړي
وای دا ولي تا خو ښه کار نه دی شوی زما اندېښنه بې ځایه نه وه ښه که تر غرمې مخکې کلیوال کورونو ته لاړ شي نو موږ ته به دا ټول خواړه په سپین میدان پاتې شي
تاسو زړه مه وهئ داسې به نه کېږي دا زموږ او ستاسو د اخلاص خواړه به انشاءالله چې په اشر کې ټولو کلیوالو ته رسېږي
نو ترورې که خبر نه وي څنګه به خواړه ور ورسېږي
ما یو چا ته ویلي دي هغه به ټول کلیوال خبروي وپوهېدئ
چا ته دې ویلي دي شریفې
خپل زوی امید ته مې ویلي دي چې حشر والا خبر کړي چې د غرمې ډوډۍ ورته موږ ښځو تیاره کړې ده
شام سم پسې ځان شو چې تا ولې نه راځي.
دا خیالي مورې، ته ګوره چې شمس راغلی دی که نه.
شمس لا نه دی راغلی، د کوټې دروازه مه خلاصوه، ګرد به در شي.
سمه ده، په انګړ کې لږ اوبه وشینده نو ګرد به نه کوي.
ښه ده، ته دروازه بنده کړه. تا ته ګرد او غبار ښه نه دی، زه اوبه را اخلم. اوس به یې ګرد کینی.
مورې، خیالي لالا مې نه دی راغلی.
نه زویا، لا نه دی راغلی، د سړک جوړولو اشار ته تللی دی.
د غرمې ډوډۍ ته خو به راته، نن ولې نه راځي؟
شامسه زویا، نن د کلي ښځو کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده، خیالي به هملته وي. تا ولې دومره ځنډ وکړه؟
له ماشومانو سره مې لوبې کولې، بیا یوسف هملته راغی.
یوسف؟ کوم یوسف؟
هغه په چکسونو چې ګرځي.
ها ها، ومې پېژانده. ښه، نو بیا څه یې ویل؟
توپ د یوسف خوا ته ورغی چې لکړه ور واچوله، را وغورځېده.
وی غریب، دا خو به خوږ شوی وي.
هو، لږ خوږ شو، بیا مې کور ته ورسوه.
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی، دعاوې به یې درته کړې وي.
هو، مور او پلار ډېر خوشحاله شول.
د خیالي مورې، شمس راغی.
او راغی، څه دې ورته ویل؟
او، یوه خبره مې ورته کوله، ته صبر چې درشم ورته وبه وایم.
پلاره، څه دې ویل؟
شمس زویا، دا مې ویل چې خیالي د سړک جوړولو کار ته تللی دی، دا کوترې به وږي وي، لږې دانې مانې ورته واچوه.
ښه ده پلاره، زه به دا دانې ورته راواخلم.
زویا، پام کوه چې دانې تویې نه کړې.
سمه ده مورې.
مور دې صدقه شه، ته څومره ښه هلک یې نوم د خدای.
پلاره، دانې مې راوړې.
ښه ده زویا، همدلته یې لږ لږ ورته وشینده.
ښه ده پلاره.
شمس زویا، تا څه کوي؟ دا دانې مه ورشینده.
ولې پلاره؟
زوره وره، دا خو زما د غنمو نینې دې راخیستې دي، هغه چې ماته چې نارګل راوړې وې.
شمس زویا، د غنمو نینې چې دې له کوم ځایه راخیستې وې، هلته یې کېده، کوترو ته به زه دانې راوړم.
زوانانو، نام خدا شام است، شام است. دغه د سړک دغه فاس پاپ خاور کوي.
عاشقا، نن دې تاول ډیره برابر ده. دوسته دې تاسې لاسونه ورچی زوره وره چې دې هوا قرغان دې په ګډه راوست.
واله چې خیالي، تا په بمې ولې جوړه نه وي؟ زوره وره، په کلي کې سړکونه جوړېږي. زما د سلمانۍ دکان ته به هم سړک تېر شي. د خیره و
خبر
چیزوارا
ڈوڑے تیار کرے گا. یارا خیالی گولا، ویم زدم جار شم. یو تی چه زبا پا طبیعت پویگی.
آشقا، اوز نو دوتا آخری لاستی ور خلاس که زیره می در بانده. آقا دا دوڑای را ورا سیدا.
آخی، چه داستا نو دول خوبا داست در توب رم بوم کنا، چه پده پوری وری غروکی آزانگی خواری شیو. حالا رازی علی کانو ببینی واچ بایا تبرا.
ویزا شاو سری شاو سری آشقا،
ویا
دول باس کن دادای دوڑای مورا اولا دولا شروال لاسو دا اومین زد.
آمر ده منظور ده سنگیل لالا دای دول کلای.
و خیالی
وا
تراشه د دسترخوان و غړوه چې د دسترخوان دی و غړوه بیا په ترتیب د خوړو لوکی په دسترخوان کېدو
و هم غه مکه و ساکینه دسترخوان خو په دسترګو پراب کې و غړوه
صبر چا دی و څنګه یې صدر سره ونه سه هی شاباس هی خو ته دسترخوان ورسه و چې ډیر کسان پی ځای شي
وایم کور مو لغلې ډکشه یو څو کسان راشه چې دا دیګونه را نږدې کړو هله
شاباس څلار ګله دا کاسي ماسي ژر تقسیم کوي کنه چې ډېر سخت وګیم لالا
کور دې لغلې ډکشه عاشقا
لږ صبر کوه ظالمه
صبر
هر څه به وشي چې لږ نور هم وګی شي نو علاوه د خوړو په خوند پوه شي
شاباس داسې منظم او په ترتیب کېنئ خواړه هر څه ښه پریمانه دي ټولو ته رسیږي
اوایم چې نام خدای دی نام خدای دا څومره خوندور خواړه دي خلکو دغه زموږ خویندو میندو ته دعا وکړئ چې شروال ته څه خواږه خواړه تیار کړي دي ماشاءالله
خدای دې وایم زموږ خویندې او میندې عزتمندې ولري
آمین
چې همیشه د کلي په آبادۍ او د خیر په کار کې اخلاص کوي
آمین
تاسو واوریدل چې د کلی میرمنو هم د سړک په جوړېدو کې له نارینه و سره مرسته وکړه او برخه یې پکې واخیسته ځکه خو زه وایم چې په یو ګل نه پسرلی کیږي یوازې کس له خپل سوري هم ویریږي خو که یو موټی شي له نورو سره ملګری شي نو آن نړۍ هم فتح کولی شي تر بیا مو په لوی خدای سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا هغه رادیوي ډراما ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي دغه رادیوي ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي
د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول به روغ جوړیاست په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانې نن د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګما بارک زیده وګما جانې نه په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمختللې دي تعلیم چیرته پیل کړی دی او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنې کې د یوې میرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي تاسو خره غلاست وایم اغلی بارک زی ستړي مشي مدنه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي په پیل کې کړه دا وایس چې وګمه څوک دا پیدایښت چرته شوې دی یو د خپل زده کړو پاړه لاند را ته وایست
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ماته موخت راکړ تر څو تاسو سره په نننۍ خبرونه کې وسم زمانم وګمه بارک زی دی په نګرار کې پیدا شوې یم او لومړی زده کړې مې چې ده هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي او بیا چې د څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په ننګرهار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي او فلحال چې ده د روخان پانتون د سیاسي علومو پوهنځي ماشاله یم
په دې مرته وایي اغلی بارک زی چې خونځي اول ورځې کستالک څه یادوي یا دغې ورځې خاطرې ولري چې چا خونځي ته وړې وي څوک در سره و او عموما ماشومان چې کله دغه خونځي ته په اول ورځې ډیر ژاړي کوم څه خاطره دې په یاد شته
بالکل او شم ز کور کې زما کورنۍ هم ماته یادې زه چې کله د کلن او ما هغه وخت کې یعنی زه چې اوس ګورم ماشومان دور نه پويږي مګر زمون کور چې د مکتب سره نږدې او هغه وخت زمون کور په لالپوره کې و یعنی اطرافو کې و هلته اطرافي سیمه ده نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تلې زمون د کور خوښه او زما خويندې به چې مکتب ته تللې تصویر کینو کوي زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملول لپاره هلته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېره زیاته کوچنۍ ده یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامل کړو. نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تېره کړه بیا ماته ویل چې هو دا اوس موږ شاملوو دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي. او جالبه خو یې دا وه چې کله زما خویندې ورونه مکتب ته تلل زه به په غیب کې مکتب ته وړلم راوړلم. نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې وایي ته به موږ په غیب کې مکتب ته وړلې راوړلې ځکه بکسه چې وه وایي هغه تانه غټه وه. نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ماته یادوي وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی چې ته باید مکتب ته ولاړ شي او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب
د نورو کلونو په اړه راته وایي هغه چې رالویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه پیاد وي ځکه مکتب داسې دوره وي عموما خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي نوي ځواني وي کله کله ځواني وي د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه راته وایه تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي چې هلته درسره هم صنفیانې درسره وي تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسې نو نیمه ورځ مکتب کې اوسې خپلو همصنفیانو سره خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ماته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې زه به چې کله هغوی سره کېناستم بیا به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم. نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم ځکه زه ستاسو صنفه یم ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې نو ته به موږ سره نه کېنې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې ته خپلو همزولو سره کېنه. او زما همزول چې نه وي لکه زما همزول نه وایي چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه یې اوسي نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کېناستلې او بل سره ویلې به چې زموږ په صنف کې چې دا ډېره زیاته وړه ده زموږ د ټولو نه نو که بل چېرته به تلم یا به نندارتون ته یا کوم بل چېرته نو ماته به دا ډېره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینو صنفیانو به نورو ته ویل چې زموږ په صنف کې زموږ تر ټولو کوچنۍ صنفه چې ده هغه وږمه ده د دې په عمر کې نورې صنفیانې
زمونږ نه دي. وګمه جانې دا مرته وایه درسونو کې څنګه وې په دومره کم عمر کې دې وکولای شو چې درسونو ته په ښه توګه رسیدګي وکړې او کم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بلې هو داسې ده چې دا د کم عمره ماشومانو ذهن چې دا ډېر زیات ښه کار ورکوي نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي او بل شوق او علاقې پورې هم ده چې انسان شوق او علاقه ولري یو څه سره. نو دا چې ما درسونو سره او د مکتب سره ډېر زیات شوق لرو دا زه خپله په مکتب کې اول نمره ومه یعنی اګر چې زه د ټولو نه وړه ومه مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره ومه. نو کور کې به راته ټولو ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه. نو ما به ورته ویل چې نه ټولې چې دی یعنی موږ ټول انسانان چې یو که هغوی اندامن باندې جوړ دي شکر دی زه هم جوړه یم دوه لاسو دوه خپې ماته هم الله تعالی راکړي ماته هم الله تعالی ماوس راکړي دي. نو ټولو به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده نو درسونو کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره ومه. نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه. نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده او ما به یو رقم زد غوندې کوو د نورو سره په درس کې. اما به چې نه زه باید د نورو څخه په درس کې مخکې اوسم نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو ټولو مضمونونو سره مې ډېر زیات علاقه لرودله یعنې ټولو کې ښهومه او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې که دا راته وایي په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زد اخیستل کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه نو ما به خپل پلارجان ته ویل چې زه باید ورزش کار اوسم په آینده کې. نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زموږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکو نو زه انجینری ته راغلم. انجینری ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینری پوهنځي ته راغلم. نو پلار ته ما خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ولاړ شم، بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته وویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم، نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدي چې د نجونو هغه شتون کمرنګی دی، نو زما شوق چې و بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینو ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاستمدار اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق او علاقه ټول هماغه د سیاست سره ده او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاستمدار اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم میرمنو ته.
نه، اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوئ؟
نه، زه خپل فعال حال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ، پانتون هم په دې برخه کې وای، دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي، که په دې اړه ته وایست.
بله، هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوی نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو. تقریبا ما خپله 9 کاله چې دی په مدني برخه کې، لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو دپاره. هغه چې کله تحولات راغله نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې واوسي. نو تر 2021 پورې چې اگست پورې ما د دې شبکو سره کار کوو. بیا چې کله تحولات راغله نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. خپل ډیر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی، د سولې د شبکو سره او د سولې د مشورتي لوی جرګې غړی هم وم چې خپل د کمیټې منشي وم هلته. بل ډیر کار مې چې دی هماغه د سوري برخې ته کړی دی او په مدني برخه کې مې، یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړې، خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي، که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړ چې تاسو ته اجازه درکړ چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخې کې کارونه وکړي؟
بله، دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم او دویم یو رقم زما د خپل دور نه دی په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کوي چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي او نه، دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کوي. ماته به زما ملګري چې وایي خو نه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اتمن چې دی کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپله تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نور نه چې هغې به زما څخه ملاتړ کوو چې او باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه که په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راوځي، ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوشام سایګان چې دی تا پورې ښه نه وي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو او د خوشا د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځې. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې خزینه د پاره ډیر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چیرته انجلې و غواړي او قوي ازم وکړي د مبارزې د پاره، نو او هغه صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق د پاره، نو زه هم اتمن کورنۍ هم چې دغه ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل زما ورونه چې یعنی هغه ډیر یو سخت طبیعت هلکان دي، او مګر کله چې زما کار ولید کار مې زما ولید او ټولن ته زه راووتم هغوی زما خدمت ولید چې زه خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې تی کولی شي چې ته خدمت وکړي او خلکو دپاره یو څه وکړي د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. زه وایم که چېرته یو مېرمنه هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووزي او مبارزه وکړي، اتمن کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستې، ورونه څو دي، مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته، او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی زه کله مې چې په تا باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته اتمن دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې یې، مونږ ته وایي داسې مثال مونږ ته نه لري لکه زمونږ د خور غوندې، وایي ته مونږ ته لکه زمونږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه ډېر کله خاندم نه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوکې هم کوم، هغوی ما سره ټوکې. خو هغوی ماته وایي چې نه ته مونږ ته د ورور حیثیت لري، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې. پرې نورې خویندې شته دی چې نورې خویندې یو کړي، خو اشپزي ښه کولی شم. د نور کور کارونو کې هم چې ښه یم تکړه یم، خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي، وایي نه مونږ باور نه کوو چې ته د کور کارونه وکولی شي. ځکه چې نجلۍ چې ټولنې ته راوځي هغه چې بهر کار کوي هغه د کور کارونو کې ډېره زیات تمبله وي، وایي هغه یې نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله تر اوسه پورې هم مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته تللې بېرته مې مور تشویق کړې مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه یې پخولی شم، ښه یې په شوق باندې پخوم او ښه هم پخېږي.
منتو مکروني خو په هر حال خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی، البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې ښه راشي داسې عموماً کېږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږ ډېره خرابه ده. په دې اړه مرته وایي وږمه جانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي، تاسو بهر ته او ځان به د دې لپاره وقف کړی دی چې افغانو ښځو ته هم په تیر کې هم په اوس کې اوڅه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوئ؟ که په تیر نه را پیل کړی، ځکه چې تاسو په تیر کې هم کار کړی دی، په تیر کې دا وضعیت څنګه و؟ هغه مهال چې له ښځو کار کولی شو او اوس چې وزئ بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟
بلکل داسې ده چې په اوایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي حتماً د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبت خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپله چې دی د ټولنې یعنی د ډېری او نارینهو نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنې زما خپله د ټولنې نارینه چې دی ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو نجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنېدي، هغه صرف هغه کوم لاره چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موفقیت پوړیو ته رسېږي نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې هم ډېرې زیاتې ستونزې وي، حتی هغه زموږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې یعنی په سلو کې شپېته فیصد باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه او څه کوې چې دلته کار کې او دلته خلک ښه نه وایي نجونو پورې چې نجونې را وځي باید کار وکړي. نو زه یم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لارې چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او په کې به موفق هم اوسو. نو تېر نظام کې سمه ده من لاسته راوړنې لرو دلې ډېرې لاسته راوړنې ما خپل هم لرو دلې ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحادیې او د ناټو څخه او همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ماته راکړ شوي زما د کار په برخه کې یعنې تشویق شوې یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته یعنې ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې یعنې خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی و ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې موږ نه وایو چې مخکې ستونزې نه وې مخکې به هم ستونزې وې خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به وایم چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو حتماً چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تاسو یقین وکړئ چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي یو هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي یو هغه کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو موږ چې کومې هیلې لرودلې سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې یعنې زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم یعنې مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به یې امید لرو د خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنې زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټلیفون باندې زنګ ورته وهم یا زما کور ته راځي یا زه هغوی کره ځم هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي دومره ناهیله دي چې انځای نه شم ویلی هغوی یعنی خپل د پوهنتون کتابونه یې سوځولي هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري خپلې کومې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینهو ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي ځکه حکومت کې چې دی د ښځینهو دپاره کوم ځای نشته دی هغه ښځینهو چې په شخصي دفاترو کې کار کوو هغه ښځینه هم په کور باندې ناستی دي حکومت خو لا په ځای باندې پرېږده ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو ځینو چې تعلیمونه کړي وو یعنې وظیفې یې لرودلې که په شخصي دفاترو کې وو یعنې هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات یې بل رواني مشکلات دي په دې دو کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تمه امید لروده مګر اوس چې دی زموږ ښځینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي ټولې چې دی د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې دی ټول قطع کړي دي هېڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید بله لاسه نه ورکوو انشاءالله چې تغییر به راځي حتماً به تغییر راځي په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کېږو دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودې مګر وروسته د اګست نه زه فیلحال په کور یم نه درس لرم نه وظیفه لرم یعنې فیلحال زه په کور یم هېڅ داسې کوم تمه امید نه لرم خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی ځینې کتابونه لیکم هغه که په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومانو دپاره وي خو ځان مې مصروفه ساتلی دی نه غواړم چې زه وزګاره اوسم زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره.
مچانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي د دغې ستونزې نه سره ټکوي ورسره په څنګ کې وه بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړې دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي ساس ملګری دوستان یا خپل په تاسو باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته دنده نشته د دې په څیر کور کې کینی واده وکړي داسې یو څه خو به نه وي.
نه شکر الحمدلله زموږ فامیل کې خدا خبره نشته ځکه زموږ فامیل یعنی هغه د تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی نو شته دی په ټولنه کې چې بد رواجونه ډیر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنف پورې شوي، وروسته له هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي. خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې، خو حتماً دا خبرې رامنځته کېږي. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو حتماً یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کېږي. هغه نه شي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نه شي کولی چې خپل اولاد وساتي. یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاڅېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار یې خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي، زمونږ خپله چېرته چې زمونږ کور دی همدلته زمونږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به یې د هغې نه ډېر زیات وي. پنځلس کاله شپاړس کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما همدغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زمونږ په خوښا کې هم نجونې شته دی چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بالکل اوج ته رسېدلی، دا سیلت ټول چې دی بېکاري ده. چې یو کورنۍ کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دی بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی اووه اته نه دوله زیارس ماشومان پار کور کې، طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي. هغه مور پلار باید دې ته رسیدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي، که نور دغه. نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بېکاري هم زیاته اوسي، خو حتماً که هغه نارینه وي که ښځینه وي، یا اخلاقي فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل وږمچانې دیوي ځوانې افغانې په توګه باندې، هغو نجونو او هغو مېرمنو ته چې اوس له کارو زده کړو پاتې دي، ستاسې پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او مېرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کېږي. همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، حتماً آینده دپاره زموږ امید شته چې یو تغیر به حتماً رامنځته کېږي. زه یم که نجونې چېرته ځانونه مصروف ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیات تخوسی دی او سمودې لپاره چې تر څو تغییر راځي، تغیرات راځي په ټولنه کې، او بیرته موږ او تاسو خپل ځان په یو ځای کې ګورو، تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروف ساتلی اوسي.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے. سخت نہ چاری داشن خالے